ډالر پورې مالی دلی دي چې یو چا ناوې ته ورکړي دي ورکړي دي خو په دې صورت کې داسې نیولي دي خلک ته ښکاري چې یار ما ورکړي خو دا ښه کار نه ده ولې ښه کار نه ځي طبعا داسې خلک مال دلی چې کس کړي دي ورکړي دي دا خطر نه دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونی تر پای را سره اوسئ. د مازدیګر تر 15 بجو به تاسو د بیلابیلو مطالبو اوریدونکو اوسئ او په جزئیاتو به په افغانستان کې د هغو پرمختګونو چې همدا اوس یې موږ ته رپورټونه را رسیږي یا را رسېدلي دي خبر سئ. په خبرونه کې مو واورېدل چې په ارګ کې یوې کره سرچینې د ازادي راډیو ته نن وویل چې د حقاني شبکې او د وسلوالو طالبانو د یو شمېر غړو نومونه چې په کابل کې په اعدام محکوم شوي وو ولسمشر غني ته استول شوي دي تر څو د هغوی د اعدام حکم توشیح کړي. د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمان دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. تورمان صاحب، تاسو په دې اړه نور څه معلومات لري؟ د دغه کسانو لیست څو وخت ولسمشر ته استول سوی او آیا د دغه لیست نور جزئیات درته معلوم دي؟
بلې فرشته جان، تاسو د ازادي راډیو ریډونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د قانوني شبکې د یو شمېر غړو چې لومړني معلومات دا ښیي چې یو لس کس دي، د دوی لیست ولسمشر ته نن استول شوی دی د دې لپاره چې دوی باید پیدا محکوم شي. او لومړني معلومات دا هم ښیي د سرچینو له قوله چې دا لیست ولسمشر لخوا امضا شوی دی، یعنی د دوی د اعدام حکم ورکړل شوی دی چې دا دغه شي. خو تر اوسه پورې ولسمشر مانی پر رسمي ډول باندې په دې اړه سندي ویلي چې رښتیا هم دغه لیست امضا شوی کنه. په هر حال دغه کسان ول چې په وار وار مخکې هم په بیلا بیلو بریدونو کې شکل دا موضوع راپورته شوی دی چې په دغه برید کې د اقانی شبکه لاس لري، یا دا چې مثلا مسؤلیت په شکل د اشکال سره دوی منلې دي. د افغانستان د خلکو لخوا دا وړاندیز کیدو په ټولیز رسنیو کې، په نورو میډیا کې چې دغه کسان باید اعدام شي تر څو په یو شکل د اشکالو د دوی غشم حکومت خسته وي، او بل دا چې هغه کسان چې خپل د کورنۍ غړي قربانیان ورکړي په دې برخه کې د هغوی زړه هم یو ډول تسل شوی وي. ولی دا ځل ویل کیږي چې دغه لیست د ولسمشر لخوا امضا شوی دی، دا چې دغه کسان به کله اعدام شي کله نه. په دې اړه موږ هڅه کوو چې د ولسمشر مانی سره خبرې وکړو او دقیق او کره معلومات چې په دې برخه کې یا رښتیا هم اقدام شوی دی که څنګه، دا په راتلونکو خبرونو کې له تاسو سره شریک کړو.
تورمان صاحب، موږ د ولسمشر سره ویان سره خبرې کړې دي، د جمهور رئیس د ویان مرستیال ویان سره، د نجیب آزاد صاحب سره زموږ همکار خبرې کړې دي. دایبه دا خبرې به په لنډ شبکې سره واورو، خو تاسو څه معلومات لري چې انس حقانی چې د حقانی د شبکې یو مهم غړی وو، آیا د اعدام ذکر په دغه مسله کې ستا کنسته؟ یا
د نوملر پالیسنه دی ویل شي وي فرشته جان، نمونه نه دی راغلی تر اوسه پرې چې کم کسان پکې شامل دي. واځ شمیر خودل شوی دی چې یو لس کسان دي په دغه لیست کې، ولې دقیق معلومات نشته چې کم کسان په دې کې شامل دي. خو ډیر ځله چې خلکو د خوانو غوښته نشوي ده د همدغه حانس قانوني د اعدام غوښتنه شوی ده د حکومت څخه چې دی باید اعدام شي. خو تر اوسه پرې دغه نوملر نمونه نه دی شریک شوی چې مثلا کم کسان پکې شامل دي.
وګورو چې څه کیږي. د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو زموږ پر یو پاڼه تعقیبوي، تاسو ته معلومات درکو. دا اوس زما همکار احمد شبر د جمهور رئیس مرستیال ویاند نجیب آزاد سره خبرې کړې دي. دا خبرې به سره واورو چې پر همدې مسله دي.
دغه حالات په کتو سره ممکن یو ونه در باندې شي ټول معلومات بشپړ شي. لومړني معلومات دا شي چې په دې شبکې هغه په دې برید کې د حقانی شبکې لاس و، زمونږ د پاکستان د استخباراتو کوم لاس و نه دومره معلومات تر لاسه کړي دي، او ممکن په یو هفته کې یو ونه کې موږ به معلومات ترلاسه کړو.
آزاد صاحب، خبر مو ترلاسه کړی دی چې د افغانستان جمهور رئیس د حقانی شبکې د یو لسو زندانیانو د اعدام حکم صادر کړی، دا خبره تاییدوي؟
دا حکم تر اوسه نه صادر شوی. نه، دا حکم نه صادر شوی. هر لحظه چې صادر شي موږ تاسو به شریک کړو.
یعنی تر بحث لاندې ده موضوع؟
بله وو.
په دې کې د حقانی ورور هم شامل دی؟
دغه لیست تر اوسه پورې ډېر محرم دی چې واده د جمهور رئیس او ممکن د امنیت شورا د مشرتابه سره دی، د زموږ سره یا د نورو مسؤلینو سره نه دی شریک شوی چې کوم کسان دي پکښې. اما هر لحظه چې دا صادر شي ښکاره خبره ده چې ټول جزئیات به د مطبوعاتو سره شریک شي.
تاسو د افغانستان د جمهور رئیس لمرستيال ویان نجيب آزاد سره د ازادي راډیو د خبري احمد شبر لنډي خبري واوریده و امرودل چې د وسوالو طالبانو د یو شمیر غړو او د حقاني شبکې د یو شمیر غړو چې په کابل کې نیول سوي او د اعدام حکم ور باندې سوي نوملړې ولسمشر ته د توشيح لپاره استول سوي څو غوي اعدام شي خو ولسمشر یې د توشيح حکم لا نه دی کړی زموږ خبريالان په دغه مسله پسې ګرځي د رپورټونو پر اساس د سره حقاني شبکې د مشر ورور انس حقانی له هغو مهمو کسانو څخه دی چې زندانی او په کابل کې موږ به دا هم څارو چې په لیست کې د چا نومان راغلي دي دا هم لا نه ده څرګنده سوي نو لطفا د ازادي راډیو خپرونې اوري د افغانستان د حکومت د ملي امنیت ریاست پرون په کابل کې تر 14 وروسته یو اعلامیه خپره کړه او په دغه اعلامیه کې وویل چې د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې په ملاتړ دغه پرونی حمله کړې وه د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت تر اوسه د دې ادعا په اړه رسم سندی ویلی رضوان مراد په کابل کې د سیاسي حالاتو له څارونکو حاجی سید داوود سره مرکه کړې ده او د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دغه ادعا د امکان په اړه د هغه څخه پوښتنه کړې ده ښاغلی سید داوود وایي
تر هغه ته پورې چې زما معلومات او اطلاعات مخکې د دې نه چې د حادثه سره مخ شي ځنې بهرنیو استخباراتي کړیو د دې د حادثې د پیښېدو خبر د افغانستان استخباراتي کړیو ته ورکړی وو نو دا چې دوی په دې اعتبار کوم عملي اقدام نه دی کړی دا دوی پیښه پیږي یوه خبره ما ته دا ښکاري چې دوی مخکې نه د دې حادثې نه خبرتیا ترلاسه کړې وه دویمه مسله کومې خبرې ته چې دوی اشاره کوي دا په افغانستان کې په تېره بیا د کابل په ښار کې تقریبا د څلور سیزو را پدی خوا یعنی کله چې د خلق دیموکراتیک ګوند د واکمنو زیاتره دلته حرفوي عملیاتونه به د حقانی د شبکې د خوا په کابل کې ترسره کیدل دریمه مسله دا ده چې چون په نړیوالو رسنیو کې او تل دا خبره یادیږي او امریکي هم او پاکستاني نیوکی کړي دي چې د حقانی شبکې ته ځای ورکړی دی او تر هغې چې دا شبکه هلته زموږ روابط د افریقا روابط پاکستان سره نورمال کېدای نه شي نو زه فکر کوم دا درېیم دلیل دا هم دی چې د افغاني د شبکې په شتون باندې په پاکستان کې امریکایانو هم ثبوتونه درلوده نو دوی د دغې شواهدو په رڼا کې دا حکم کوي چې دا حادثه به هم د افغاني شبکې لخوا په پاکستان کې طرح شوې وي
اوس چې افغانستان حکومت ادعا کوي وای چې دوی دغه ادعا مستند ده نو د پاکستان پر وړاندې دوی څه اقدام پکار دي
زما په اړه باندې اول خو ګوري کدوی کله دې ته پاملرنه کړې و مخکې د ځین چې د سره منځو کې ده او دوی کافی استخباراتي اقدامات ترلاسه کړي و لکه چې په خو وختونو کې د خلک دیموکراتیک ګوند د ډاکټر نجیب الله په وخت کې چې کوم عمل به کابل کې رامنځته کېده مخکې د مخکې نه به یاغوی په پیښور کې په سرحداتو کې د دې مخه نیولې وه اما متاسفانه دغه ظرفیت دغه قوت موږ نه ګورو په دغه امنیتي ارګانونو کې دویمه خبره دا ده چې دوی مستقیما د هغوی په وړاندې باندې هیڅ کولی نشي هیڅ ویلی نشي یوازې د مطبوعاتو په سطح دا خبرې کوي اما شی چې دوی کولی شي دغه اسناد او ثبوتونه د ناتو د احصاف ځواکونو د استخباراتو کمیټې ته ورکوي یعنې هغوی ته چون د هغوی شتون دلته فزیکي شتون دلته شته دی هغوی ته دا وړاندې کوي چې دا کار د دوی دخوا نه شوی دی کله کله پاکستانیان هم کله چې دغه سیاسات دلته کېږي هغوی هم ازارات خپل لومړیتوب کې رامنځته کوي دا غوی دار زیات د هندستان د استخباراتو نه ده هغه په دې باندې دغه کوي چې د افغانستان استخبارات به د هندستان استخباراتو په کومک اوس په پاکستان کې کومه حمله وکړي
درې څلور ورځې مخکې د امریکا جمهوریت غوښتونکو سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین د استرالیا له مطبوعات سره په مرکه کې ویلي چې لوی مشکل د ډونالد ترامپ ادارې ته د حقانی شبکې ده چې د په خبره په پاکستان کې خوندې پناځي نه لري اوس چې افغان حکومت هم داسې ادعا کوي او وایي چې اسناد هم لري چې دا په پاکستان کې پلان شوی و نو فکر نه کوي چې افغان حکومت له امریکایانو سره دا معلومات شریک کړي اقلن د امریکا لارې پر پاکستان فشار راسي چې امریکا وایي چې حقانی شبکه په پاکستان کې ده
زه فکر کوم کومه خبره چې مکین کړي دا نوې خبره نه ده دا تقریبا د 2011 کال نه کله چې د اسامه بن لادن مسله بټ آباد کې رامنځته شو او هغوی ثبوتونه ترلاسه کړل. دې نتیجې ته ورسېدل هر هغه څه چې په افغانستان کې پیښېږي په دې کې پاکستان د استخباراتو یا ایسای لاس دی. نو زه فکر کوم چې بیا هم که چېرته افغانستان دغه وړتیا ولري چې د هغوی په مرستې باندې دغه فشارونه په پاکستان باندې زیات کړي چې پاکستان د هغه ډلو سره چې په افغانستان کې دغسې تروریستي عملیات کوي چې هغوی د دې عملیاتو نه لاس واخلي.
اوریدونکو تاسو په کابل کې د سیاسي چارو له څارونکي حاجي سید داود سره د رضوان مراد مرکار ویده. د افغانستان حکومت نن وویل چې ټاکل شوی ده چې د راتلونکي سیشن به پروس په کابل کې یو ستره غونډه جوړ شي. دغه غونډه د کابل پروسونو میږي چې د افغانستان حکومت وایي په دغه غونډه کې به د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو او لوسوالو ډلو سره د پاکستان د همکاري په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. د افغانستان حکومت ویلي چې په دې غونډه کې به د کابل کې د پرونی چاودنې په تړاو چې امنیتي ادارې پکې د پاکستان د استخباراتو لاس غني اسناد وړاندې کړي. د پاکستان په وړاندې به داسې ټول شواهد هم چې دوی راغونډ کړي دي له نړیوالو سره شریک کړي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ورستیو پیښو او د وسلوالو ډلو څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو ټول اسناد او شواهد د کابل پروسې جوړیدونکي نړیوالې غونډې ته سپاري. د افغانستان حکومت په دې اړه ډېر جزئیات نه دي څرګند کړي چې د پاکستان پر ضد یې څه ډول معلومات اسناد او شواهد راغونډ کړي دي. د ازادي راډیو به په دغه غونډه کې وی او تاسو ته به جزئیات وړاندې کوي. نو تاسو ازادي راډیو اروي البته د یادونې وړ بولم چې د پاکستان حکومت په کابل کې په پرونی حمله باندې خواشینی څرګند کړي وه او افغانستان ته په واستولي پیغام کې ویلي چې دوی په دغه سي غمیزه کې د افغانستان خلک خپل ورونه غني او په غم کې ورسره شریک دي. دوی د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د دې ادعا په اړه څه ویلي چې وای دغه حمله د حقانی شبکې د پاکستان د حکومت په ملاتړ کړې و.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو تاسو پر انټرنیټ اسانه اوریدلای شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی www.azadiradio.com. په کابل کې نن د ازادي راډیو خبريالان وایي چې د شاروالۍ کارکونکي په هغه سیمه کې چې پرون چاودنه وسوه په پاکولو اخته او سیمه یې کلابند کړې وه. البته د افغانستان جمهور رئیس نن په یوه اعلامیه کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې پرون یې په کابل کې تر چاودنې وروسته له زخمیانو سره د مرستې لپاره سیمې ته ور ودانګل او کار یې وکړ. په دغه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د شاروالۍ کارکونکي د سیم په پاکولو لګیا دي او ولسمشر ژمنه کړې چې د دې پیښې د عاملانو د موندلو لپاره هڅې به جاري وساتي. د جمهور رئیس دفتر په خپره شوې اعلامیه کې د شاروالۍ د کارکونکو کار یاد سوی، د اطفایی د ادارې کار یاد سوی او د خلکو یادونه سوی ده چې تر دغه حادثه وروسته د همکاری لپاره سیمې ته وردانګلی وو. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس د پیښې ځای ته تللی وونن او دی وایي چې د چارواکو په وینا د پرونی چاودنې له امله میلیونونه افغانۍ زیان رسېدلی دی. پردیس صاحب دا اوس راسره د ټلیفون په لاین کې دی. حدیث پردیس، تاسو ته په دغه سیمه کې د رسېدلې زیان په اړه څومره معلومات در ورسېدل او تاسو خپله دا وضعیت څنګه ولید؟
بله جلال زی صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو خبرونو اوریدونکو ته. په کابل کې د کابل خاروالۍ سرپرست نن مطبوعاتي کانفرنس درلوده او د په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې په د پرونی پیښې کې تقریبا تر اوسه پورې کوم معلومات دوی راټول کړي تر یو میلیارد افغانۍ پورې یوازې خصوصي شرکت ته زیان رسېدلی او د پیښې قوت ته په کتو د دې احتمال کېږي چې دغه مالي زیان یا دغه زیانونه به تر څلور میلیارد افغانۍ هم واوړي. خاغلی حبیبزی وویل چې په دغه سیمه کې تر ډیره پورې یعنی شرکتونه، خصوصي شرکتونه میشت دي او مهمې دولتي ودانې دي او د پیښې په تر دوه کیلومترو پورې دغه چاودنې ډیر زیان رسولی. ښه ده چې په دې برخه کې د خاغلی حبیبزی د خبرو یوه برخه له قدر منوریدونکو سره واورو.
خساراتی که تا حال تخمین شده
دی وی تر اوسه خصوصي سکتور ته تر یو میلیارد افغانۍ زیان رسیدلی. خو داسې تخمین کیږي چې دغه تاوانونه څلور میلیارد افغانۍ ته ورسیږي. خو زموږ څېړنې لا هم دوام لري او تر راتلونکو څو ورځو به په دې اړه کره معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د خغلی حبیب زید معلومات لمخې ډیر زیان هغه بنسټون تر رسیدلې چې د پیخې په 2 کیلومتر کې پراته وو. همدارزه حبیب زی ویل چې د سیمې له زاید څخه 200 موټر خېخي دوی انتقال کړي دي او لپرون رئیس تقریبا 1500 د خروالی کارکونکو په پاکاري اخته دي چې د امدغینن ورځې تر پای پورې به د ویل چې د ټرافیکو پر مخ د غلار پرانستل شي او کېدې شي تر شنبه ورځې پورې حالت بیرته عادي شي. د ویل چې تقریبا 1300 کیلوګرام مواد دوی راوړي دي بیرته د دغه سیمې د بیا رغونې لپاره، یعنی د مواد دوی کار کړی دي. او په ورته وخت کې بیا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي چې پرونی 14 کې پرونی پیخه کې 10 میلیون ډالر زیان رسیدلې د خصوصي شرکتونو ته. په پیخې عیني شاهدان بیا وایي چې دغلته د دې حملې له کبله اوختي زیانونه تر دې هم زیات دي چې خروالې وایي. په سیمه کې د خصوصي کلینیک مسول زبی الله نوري له موږ سره په خبرو کې ویل چې یوازې د دې کلینیک ته شاوخوا 15 لک ډالر زیان رسیدلې. او یو موضوع چې غواړم پرې تاکید وکړم، د روشن مخابراتي شرکت چې په همدغه سیمه کې خورا نږدې واقع ده، زیات زیان د ریپورټونو پر اساس هم دې شرکت ته رسیدلې. د دې شرکت وان شفی شریفي نن په پیخه کې خبريالانو ته وویل چې دوی ته هم زیات زیان رسیدلې، خو په دې اړه څېړنې پیل کړې دي او وروسته به وروستي جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. بل جلال زئی
ډیر مننه. خیر یو سی پر دې صاحب، ازادي راډیو اوریدونکو تاسو به دغه معلومات ټول زموږ پر وپانه هم ترلاسه کوئ. نو زموږ د وپانه ادرس په یاد لري، www.azadiradio.com. هم دا راستا چې د خپل سترګو لیدلې حالت موږ سره شریکولای شئ. کبه دغه سیمه کې یاس نو موږ ته او د اتصالاتو ټلیفون کلری نو مشته پر تاسو ته شمیره باندې معلومات راوستوي. موږ به د نورو خلکو سره شریک کړو. د ازادي رادیو د خبرونه تر 5 بجو ده.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې دای به نن په دې اړه خپل پریکړه اعلان کړي چې د امریکا متحد ایالات د نړیوال اقلیمی بدلون په موافقه کې پاتې کیږي که ورڅخه وځي. دغه موافقه په 2015 میلادي کال کې په پاریس کې شوې وه. ملالی بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د راپورونو له مخې د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس له تړونه کېدای سي د واشنگتن سرچینې وایي چې ډېر احتمال سته ډونالد ترامپ امریکا له دغه تړونه وباسي. د موافقه په 2015 کال کې د 1950 هیوادونو لخوا لاسلیک شوې وه. د څېړونکو نظر دا دی چې که امریکا له دغې موافقې ووځي، د دغه هیواد او د ګڼ شمېر متحدانو اړیکې به یې ترنګلې سي او امریکا به د سوریې او نیکراګوا تر څنګ درېیم هیواد وي چې د دې موافقې برخه به نه وي. اروپایي مشرانو ډېره لابي وکړه چې ترامپ قانع کړي چې امریکا له دې موافقې ونوځي، خو ترامپ ویلي چې د ده د جمهور غوښتونکو ګوند او د سکرو برق او تیلو صنایعو کسانو هم ورباندې فشار اچولی چې امریکا له دې موافقې ووځي. ترامپ د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال ویلي و چې دای له خلکو د اقلیمي بدلون په اړه ضد او نقیص خبرې اوري. د اقلیمي بدلون پر دغه موافقه سخت انتقادونه درلودل او اقلیمي بدلون یې یوه افواه وبلله. دا لومړی نړیواله قانوني موافقه ده چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون کچه راټیټول غواړي. د نړۍ ټولو هیوادونو د زهرجنو ګازونو د اخراج د مخنیوي یا د هغوی کچه ټیټولو په برخه کې په رضاکاره توګه ژمنې کړې دي. کاربن ډای اکساید هغه زهرجن ګاز دی چې له برېښنا کوټونو، موټرونو او سکرو اخراجېږي. ساینس پوهان په دې باور دي چې په هوا کې د کاربن ډای اکساید، میتان او نورو ګازونو زیاتوالی د نړۍ د تودوخې درجه زیاتوي او د ځمکې کره تودوي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما ادارې له 2015 کال څخه تر 2015 کال پورې له 40% څخه تر 28% پورې د زهرجنو ګازونو د کچې ټیټولو ژمنه کړې وه. په برلین کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود یونکر ویلي اروپایي متحدانو ډېرې هڅې وکړې چې ترامپ قانع کړي امریکا د دې موافقې برخه پاتې سي، او د ده په وینا له دې موافقې وتل به دومره اسانه نه وي او دا کار به کلونه وخت واخلي.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې دی به نن خپله دا پریکړه اعلان کړي چې متحد ایالات د پاریس په موافقه کې چې د اقلیمي بدلونونو په اړه وه پاتې کیږي که ورڅخه وځي. دا ډېره جنجالي مسله ده. کله چې دا اعلان سي د ازادي راډیو له راډیوي خپرونو یا د ازادي راډیو پر ویبسایټ به معلومات درسره شریک کړو. نن نن د کوچنیانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د کوچنیانو د حقونو په اړه د معلوماتو د خپرولو لپاره لمانځل کیږي. تاسو به وروسته په دې اړه رپورټونه واورئ، خو د کوچنیانو یو ابتدایي حق چې د تعلیم ترلاسه کول دي، په دې اړه زموږ اوریدونکي څه نظر لري؟
پیغامونه او ځوابونه.
السلام علیکم. موږ پولیسو علیکم مکتبونه باندې یو مکتب منځ ټوله ګډ کښنان ماشومان د تعلیم پازو.
السلام علیکم. موږ د پراده چارواکو صدا هیله لرو چې نو سمند کی کی مکتبونه خلاص کی، اوس خو طالبانو هم اجازه ورکړي.
السلام علیکم. د مېډم ورډګر مې ستنه ته هم دا غوښتنه ده چې مېډم ورډګر لا دې ټول کله کې باندې د خوان دي جوړ شي، دلته یو خوان ځای هم نشته مننه کوم.
السلام علیکم. موږ د جراوت پولیسو علیکم په مرکز کې ودانه څنګه اخلاص دي د ماشومان پر مخ باندې نور ټول څنګه تر رسیدي دي. نو موږ د وزیر صاحب څخه دا هیله کوو چې د غزمر څنګه فعال کی او دغه ته توجه وکړي د غزمر د ماشومان آینده ته.
د افغانستان د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل دا سی جواب وای
د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې ده. د دې لپاره د افغانستان ولسمشر د خاري پراختیا وزارت او همدارنګ د کلیو بیرغون وزارت هدایت ورکړی چې د خپل ټولو پروژو یو برخه معرف ته ځانګړي کړي، یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي. کومګا د تعداد په شان د په شکل راخلو لتر لګ دی اته 9000 ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیر پیسې ډیر وخت ضرورت لري.
دغه شمیرو ته زنګ وهي او خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړئ. 0 و 3 4 1 شپېته او بهرنی شمیره ده 0 0 4 2 2 1 1 4 1 15.
سات پوره څلور نیم بجې دي. د ازادي راډیو اوریدونکو فریبا ظاهر د دې سات مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر مانی مرستیال وای نجیب آزاد وای یو شمیر په اعدام محکوم زندانیان به د ولسمشر اشرف غنی تر لاسلیک وروسته اعدام سي. نوموړي دا ونه ویل چې د دغو زندانیانو شمیر څومره دی او آیا د حقانی شبکې د عمده غړي انس حقانی نوم هم په دې لست کې شته؟ که څنګه خو ډېر شمیر افغانان له حکومت غواړي چې د انس حقانی په ګډون ټول تروریستان او وسله وال مخالفین باید اعدام سي. په یو بل خبر کې د ولسمشر مانی ویل افغان حکومت په پیوی اونۍ کې خلکو ته بشپړ معلومات ورکړي چې د کابل په پرونی خونړی چاودنه کې د حقانی شبکې شکل د کڅنګه. لومړنی راپورونه وایي د بریټ حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو په مرسته وکړ. تر اوسه د دې بریټ مسولیت چا نه دی منلی. په هغه بریټ کې شاوخوا 90 کسان وژل شوي او تر 300 ډیر ټپیان شوي چې ډیری یې ملکي وګړي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په کابل کې پرونی خونړی چاودنې خصوصي سکتور ته شاوخوا 10 میلیونه ډالر مالی زیان رسولی دی. د بغلان د ولایتي روغتون موظف ډاکټر بکتاش رسنیو ته ویلي چې د پرخمری په چشمه شیر سیمه کې نن سهار د یوې ترافیکي پېښې له امله د یوې ښځې په ګډون 3 تنه وژل شوي او 14 نور چې ښځې او ماشومان هم پکې ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې نن به اعلان کړي چې د نړیوال اقلیم له تړون سره پاتېږي که ترې وځي. نړیوالو مشرانو له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې باید له دې تړون سره پاتې سي. دا تړون د نړۍ 195 هیوادونو لاسلیک کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسي هکرانو شایي د هیواد پالنې احساسات له مخې هغه کسان په نښه کړي وي چې د دوی پر هیواد انتقاد کوي، خو ټینګار کوي چې حکومت په هیڅ ډول انټرنیټي بریدونو کې ښکېل نه دی. د مقدونی پارلمان د زوران زایف په مشرۍ د کینارخ ائتلاف یو نوی حکومت انتخاب کړ. د پارلمان غړو تیر شپه د 2 موافق رایو او 43 مخالف رایو سره نوی حکومت تصویب کړ. زوران زایف تر دې رای اخیستنې وروسته د مقدونی د صدر اعظم په توګه لوړه پرځای کړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره په تاسو حال کې ګوري چې روسیا په سن پیټرسبرګ کې د یوې نړیوالې اقتصادي غونډې قربتوب کوي.
اوس سپورتي خبرونه لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره. السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې د پاکستان د کرکټ بورډ سره د هر ډول سیالیو او دوه اړخیزو اړیکو موافقه لغوه کړې ده. کرکټ بورډ په کابل کې د چهارشنبه د ورځې له خونړۍ چاودنې وروسته دا پریکړه وکړه. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې له داسې یو هیواد سره چې هلته د تروریستانو ځالې دي او تروریزم پالل کېږي، هیڅ راز دوستانه سیالي په کار نه دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د پاکستان د کرکټ بورډ سره په وروستیو کې موافقه کړې وه چې د شل اوورونو دوه سیالۍ، یوه په کابل او بله به په لاهور ترسره کړي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې مسؤول وایي چې هغه لوبغاړي چې په آسیایي سیالیو کې ښه ځلېدلي هیواد ته رارسېدلي او نن به د چارواکو له لورې وستایل شي. د افغانستان د پنځه ګونو فدراسیون مسؤول خوشحال سروري ازادي راډیو ته وویل چې له دې ډلې څخه شپږ لوبغاړو اتلولي خپله کړې او ډک لاس هیواد ته راستانه شوي دي. سروري زیاته کړه چې دغو لوبغاړو دوه کمربندونه او څلور د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړي دي. وروسته خبر دا چې د بسکل ځغلونی فدراسیون مسؤولین وایي چې د څلوېښتو په شاوخوا کې نجونې به له کابله تر بامیانه د بسکل ځغلونی سیالۍ ترسره کړي. د یادو فدراسیون مسؤول صادق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو نجونو د یو ځای کولو او د یادې سیالۍ لپاره د چمتووالي لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. ښاغلي صدیقی زیاته کړه چې له دغو نجونو څخه به 15 غوره لوبغاړي د بسکل ځغلولو ملي ټیم لپاره غوره شي. د خبرونو پای
دا ازادي رادیو ده. د سباون کاکړ مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. اوریدونکو نن د کوچنیانو نړیواله ورځ ده، تاسو په خپل کورنو کې ورته متوجه سوي یاست. نن په کابل کې لشتر لږه کوچنیان ښوونځیو ته نه وتللي، مکتبونه رخصت وو. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د کوچنیانو د حقونو په اړه د معلوماتو د خپرولو لپاره نمانځل کېږي. نړیوال رهبران او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو مشران په 1925 میلادي کال کې سره راغونډ شو او د کوچنیانو پر حقونو او کوچنیانو ته د ژوند د ښه وضعیت د برابرولو په اړه یې خلکو ته د معلوماتو ورکولو پر ارزښت بحث وکړ. او ویل چې داسې یوه ورځ باید وي چې په هغه کې ټولو خلکو ته ځانګړي پروګرامونه جوړ سي تر څو خلک د کوچنیانو په حق خبر سي. البته دا د ملګرو ملتونو لخوا د کوچنیانو له نړیوالې ورځې بیله ده چې د نومبر په 20 هر کال لمانځل کیږي. په ټول نړۍ کې میلیونونه کوچنیان له ډیرو بنیادي حقونو لکه تعلیم څخه بې برخه دي، سخت کارونه کوي، پیسې ګټي، په زور ودیږي، جنسي تجاوزونه ورباندې کیږي، تهدیدونه دي ورباندې، په زیاتو هیوادونو کې حتی جګړې ته استول کیږي. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې په ډیرو مواردو کې دلسې وي چې کوچنیان حتی په انتحاري حملو کې برخه اخیستو ته هڅول شوي دي. رضوان مراد د سیف د چلډرن د ادارې رپورټ تاسو ته وړاندې کوي چې د کوچنیانو پر حقونو دی.
دولس کلن عالم چې د عراق د باجی ښار اوسیدونکی دی، د نورو ماشومانو په مقایسه ژر لوی شوی دی، په دې معنی چې ماشومتوب ترې اخیستل شوی دی. عالم او کورنۍ د داعش د تاوتریخوالي له امله یو ځل پخوا هم بېسه شوي وو او شپږ اونۍ مخکې بیا خپلې سیمې پرېښودو ته اړ شول. عالم او کورنۍ یې له دې ویرې چې د داعش لاسو ته ورنه شي یوه شپه په هغه غرونو کې مزل وکړ چې ماینونه پکې ځای پر ځای شوي دي. علم اوس د بیزه شو په کم کې اوسېږي، خونځي ته هم ځي خو خپل کور کلی پسې خفه ده. دی وای خونځي ته د بیا تلو هیله لرم، هیله لرم چې بیا خپل کور او سیمې ته ستون شم. موږ اوس ساعت د شپې په تیاره کې په غره کې مزل وکړ. ما خپل کور، خونځی، د لوبو سامان او ټول شان هلته پریښودل. کچه هم د موسل جګړه په ختمېدو د خو عالم او کورنۍ نه وړي خپل خار باجی ته چې د موسل پر لوی لار پروت دی ستون شي، ځکه هلته د دوی لپاره هیڅ هم نشته. د تاوتریخوالي له امله د نړۍ په سطحه د 28 میلیونو بېزه شو ماشومانو له ډلې څخه د عالم کیسه ځانګړې ده.
په نړۍ کې ماشومان خوشنوونکي کیسې لري. د افغانستان کوچنیان هم پکې شامل دي او زیات کوچنیان له کیسو بې برخه دي. کوچنیان د کتابونو د لوستلو وخت نه لري یا امکانات نه لري او هغه یو غټ امتیاز چې کوچنیان په کوچنیوالي کې لري کیسې او نکلونه دي، هغه له هغه څخه بې برخې شوي دي. زموږ همکار په کابل کې د کوچنیانو لپاره د ادبیاتو او د کوچنیانو لپاره د کتابونو د لیکلو د یوې ادارې مشر دی، د ماشوم د ادبیاتو کور اجمل تورمانی مشري کوي. ما له ښاغلي تورمان څخه پوښتنه کړې ده چې دا د کوچنیانو پر روان څونه سخت تاثیر کوي چې هغوی نور د کیسو لوستلو پر ځای شاقه کارونو ته مجبور دي.
بله فرشته جان، په دې برخه کې یو شمېر خصوصي بنسټونو کار کړی دی، یو شمېر اشخاصو په شخصي ډول باندې کار کړی دی، ماشومانو ته کتابونه لیکلي، د کیسو کتابونه، د شعرونو کتابونه. دوی ولې بسنه نه کوي؟ ځکه چې کتابونه دوی لپاره نه شي چاپولی چې ټولو ماشومانو ته ورسي. او ماشومان ادبیات په دوه برخه دي، یو هغه دی چې مثلا د لویانو لخوا ماشومانو ته لیکل کېږي، بل هغه چې د ماشومانو لخوا ماشومانو ته لیکل کېږي. دا چې د لویانو لخوا ماشومانو ته لیکل کېږي، په دې برخه کې یو څه کار شوی. ولې دا چې ماشومان لخوا ماشومانو ته لیکل کېږي او ایجادېږي په فولکلور کې، مثلا موږ ډېرې
محروم کړی چې یو آرام مور یو آرام پلار ولري چې دوی ته نکلونه ور واچوي، کیسې ورسره وکړي. دغه حالت څنګه دی اوس؟
فرشته جان وایي اوس د ګزاره د زړه په وینو کوو، حالات چې خوشول بیا به مینه کوو. کورنۍ هم بدبختانه دې موضوع ته ډېر پام نه کوي. اوس مثلا ماشومانو ته دوی خپل مثلا دغه پخوانی حالت اوسله وضعیت دوی ته نه پاتې، لا اقل د بازار نه دوی لپاره دا کتابونه واخلي.
خو پخوا به مثلا خلکو د دې توان درلود چې یو کتاب واخلي، اوس به پلار مور وایي چې زه ډوډۍ نه سم ورکولی، ته به ما کتاب اخلي. ډېرې د کوچنیانو کیسې یو رقم تقلبي خوند لري، هغه واقعي کیسې ته نه پاتې کېږي. دا ولې
خبره ده؟ ځان چې اوس نن سبا هر څه پروژې شوي دي، ماشومان ادبیات هم دغسې پروژې شوي دي. مثلا مونږ یوه پروژه رامنځته شي چې ماشومان لپاره دونه کتابونه دي، بیا هر لیکوال صاحب که پوهېږي پې نه که نه پوهېږي، بس داسې یو څه رامنځته کړي دی لپاره چې یو کتاب چاپ شي، یو نوم یې وشي. حال دا چې په دې برخه کې باید کسان وروزل شي. مونږ روزل شوي کسان ډېر کم لرو چې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې هغوی کار وکړي، هغوی د ماشوم په ارواپوهنه باندې پوه شي، هغوی د ماشوم په ذوق باندې پوه شي، هغوی په دې باندې پوه شي چې ماشوم څه خوښوي. ما دا ویلي ول چې د افغانستان په پانتونونو کې باید په لوړ زده کړو وزارت دې ته پام وکړي چې د ماشوم د ادبیاتو موضوع د ماشوم د ادبیاتو د پوهنځیو په درسي نصاب کې شامل شي او ورته لاغه مهاله کار وشي.
تاسو چې د ادبیات د ماشومانو په برخه کې ځانګړی کار کوئ، میندو پلرونو ته څه وایاست؟ څه وکړي دوی چې دا د کوچنیانو ارتباط د پخوا سره قطع نه سي او د دوی دغه دا امتیاز هم له لاسه ورنه کړي چې دوی کیسې واوري، نکلونه واوري؟ او دا مور ته وایي چې کتابونه واخلي، ځکه کېدای سي میندو پلرونو به پیسې نه لري.
ګوري که ماشومان لپاره پخوانی فولکلوریک کیسې ډېر راپاتې دي، که څوک د پیسو نه لري چې مثلا کتابونه واخلي، دغه میندو پلرونه چې ماشومان ول دوی ته پلرونو کړي، دوی ته نیکونه کړي، دوی ته نیاګانو کړي، لا خل دغه کیسې دی وایي. او دغه دود چې ډېر پخوانی او ډېر سم ډېر پر ځای دود، دغه دود دی وساتل.
مننه فرمان صاحب، تاسو د کوچنیانو لپاره یوه ډېره ښکلې سندره لیکلې وه، سین څپې څپې، او فرهاد دریا دا سندره بللې ده. نو لنډه به سره واورو نو د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت.
مننه، کور مو ودان.
متاسفانه دغه سندره موږ نسو کولای چې مکمله یې نشر کړو، ځکه وخت مو بیخي ډېر کم دی. له کابل زموږ همکارانو د کوچنیانو پر حقونو باندې یو ځانګړی پروګرام راستولی دی، نو وخت به هغه پروګرام ته ورکړو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې د ماشومانو د سویت غزي یا خوارزبکی په اړه خبرې کوو. د خبرونه میلمه مو د عامه روغتیا وزارت د سویت غزي پروګرامونو مسول ښاغلی ډاکټر شفیق الله ساپای دی. ډاکټر صاحب، په لومړي سر کې خراغلاس ترته وایو، که راته ووایئ چې یو ماشوم کله په خوارزبکی یا سویت غزي باندې اخته کیږي؟
مننه. د ماشومانو د خوارزبکی یا د سویت غزي لپاره د سیمایان وخت یا مشخص سن که مونږ وایو وجود نه لري، بلکې ماشومان په هر سن کې کولی شي چې په سویت غزي باندې اخته شي. یعنی حتی اطفال د یوې تر دوه میاشتو وروسته تر 15 کال پورې یا هند 15 کال زیات ماشومان په سوی تغذیه باندې یخته کیږي، اما کم چې په حساب لکه زیات هغه سن چې زیات سوی تغذیه پکې واقع کیږي هغه د 15 کال پورې سندې. بیا دغه نه هم کوم چې زیات ماشومان سوی تغذیه کیږي 2 کال نه کم کی، لکه ارقام او عادت چې موږ لرو د ولایتونو چې موږ کوم ارقام راځي او ارقام موږ کتلی دي انالیز کړی مو دي یا تحلیل کړی دي، د ارقام تحلیل موږ دا ښیي چې 80% سوی تغذیه د 2 کال نه کم ماشومان کې واقع شوی ده او 22% سوی تغذیه د 2 کال نه پوچته ماشومان کې واقع شوی ده. نو په دې لحاظ موږ ویل شو چې زیات سوی تغذیه د 2 کال نه په کم ماشومان کې واقع کیږي.
څنګه پوه شو چې دغه ماشوم په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شوی، یعنی هغه علامې څه دي؟
د خوارځواکۍ لپاره ځینې خپل مشخص علامې دي. موږ خوارځواکۍ په دوه قسمه باندې تظاهر کوي، عموما یو د پړسو په شکل باندې تظاهر کوي، لکه یو ماشوم دی هغه پړسیږي، پړسیدلی وي، خصوصا په خونه د پړسوب د پخونه شروع کیږي، د یو ماشوم دواړه پښې پړسیدلی وي، لاسونه هم سره پړسیدلی وي، یا هم تنه د پخو پړسوب وي، نور ماشوم ډېر سالم معلومیږي، خو ولی یو پړسوب ورته پیدا شوی، د خپل د پړسوب د پخو دوه طرفه پړسوب د خپل د سوی تغذیه یوه غټه علامه ده. طفل سوی تغذیه دی، ماشوم سوی تغذیه دی، یا هم نور علامې چې کوم دي هغه شدیدن ډنګرواله، یو ماشوم شدیدن ډنګریږي، د هغه پختې چې دي حسابېږي، یو معلومیږي پختې معلومیږي، د شاته کوم چې په حساب د قفس صدري د اډوکې دي دا یو معلومیږي، ماشوم چې دی یو عضلي ضواب لري، ټول عضلات یا ټول هغه کم چې موږ ورته غوښه وایي د لاسه ورکوي تقریبا پوستکی تنه ماشوم پاتې کیږي، یو ماشوم د یو د زړو خلکو چهره باسي، څهره یې لکه د سوي لکه د زړو خلکو، له بلې خوانه د ماشوم ویښته چې وي هغه رنګ رنګ وي او ډېر ماتېدونکي وي، ماتېدونکي شکل ځانته نیسي، ډېر ضعیفېږي ویښته یې. دغه هغه لاین دی چې په یو سوی تغذیه ماشوم کې معمولا لیدل کیږي.
دغه سوی تغذیه د ماشوم لپاره څومره خطرناک وي؟
سوی تغذیه یو د هغو اسبابونه لري چې په ماشومانو کې د مرګ امید علت ګرځي. تقریبا ارقام داسې ښیي چې هغه ماشومان چې د 15 کلو نه کم وي او د هغوی 33% وفیات یا مرګ امید د سوی تغذیه له لاسه دی، یعنی په 33% وفیاتو کې د 15 کلو نه کم ماشومانو دې کې سوی تغذیه په یو شکل نه په یو شکل باندې داخله ده، په هغه کې شامله ده، یعنی علت د مرګ سوی تغذیه ده. په سوی تغذیه د ماشومانو د مرګ امید یو ډیر عمده سبب دی او تقریبا په دسی وایي چې په 3% د مرګ امید د ماشومانو کې سوی تغذیه خپل رول لري.
تاسو مخکې د علایمو په برخه کې ځینو مسایل ته اشاره وکړه چې ماشوم د سوی تغذیه پر مهال په هغه وخت کې یا غنښې پکې را څرګندېږي، دغه سوی تغذیه ماشوم ته نورې څه ستونزې جوړولی شي، نورې کومې ناروغۍ ورته پیدا کولی شي؟
سوی تغذیه نه تنه ده چې په ماشومانو کې د مرګ امیر سبب کیږي، بلکې نور زیات تاثیرات هم لري. که یو ماشوم د سوی تغذیه نه بیرته ښه هم شي، بیا هم ځینې مشکلات ماشوم ته پیدا کوي، لکه د قد لنډوالی یا د قد ټیټوالی عمده مشکل دی چې د سوی تغذیه په نتیجه کې ماشوم ته پیدا کیږي، یا د ماشوم هغه ذهني او مغزي ذکاوت کمیدل، دا یو عمده ستونزه ده چې په ماشومانو کې پیدا کیږي د سوی تغذیه. مثلا ماشوم نشي کولای چې په هغه ماشومانو په شکل چې درست تغذیه شوي دي، د هغه ماشوم په شکل باندې په مکتب کې ښه درس وایي، د هغه ماشوم په شکل په مدرسه کې ښه درس وایي، یا د هغه ماشومانو په شکل باندې لوړو تحصیلاتو ته لاړ شي، نو ځکه چې د دې ماشومانو هغه ذهني ذکاوت راکمیږي. بلې خوانه د ماشومانو کې کله چې دا په غټانو باندې تبدیل شي، کله د ماشوم په یو پلویانو باندې تبدیلیږي، نو په آینده کې دوی سره زیات د قلبي تکلیفونه، همدارقم د شکر یا دیابت چې موږ ته وایي، دا مشکلات د ماشومانو کې کله چې غټانو باندې بدلیږي، په یو غټ کاهل شخص باندې بدلیږي، په هغه صورت کې ورته دغه د قلبي مشکلات او شکر ورته پیدا کیږي. همدارنګه دا ماشومان چې دي ډیر زیات آرام وي، د اجتماع نه لرې وي، ګوښه نشینی کیږي، هغه حرکي هغه چې دي فعالیتونه هغه د لاسه ورکوي. له بلې خوانه ماشوم چې دی د تفکر او د قوه د لاسه ورکوي، ماشوم نشي کولی چې تفکر وکړي، ماشوم نشي کولی چې نوي کارونه وکړي، نوي خلاقیتونه وکړي، دا هغه مشکل ده چې د سوی تغذیه په علت باندې ماشومان ته پیدا کیږي.
که دا راته وایي چې په افغانستان کې اوس مهال څومره ماشومان په سوی تغذیه اخته دي؟
د سروې په اساس باندې چې کوم موږ سروې لرو، په افغانستان کې سوی تغذیه یو عمده ستونزه ده، یو ډېر غټ مشکل دی. د ارقامو په اساس چې موږ لرو، تقریبا 1 میلیون څه زیات 1 میلیون ماشومان فلحال په متوسطه خوارځواکۍ او په شدیده خوارځواکۍ باندې په ټول ملک کې مصاب دي او هغه شتري چې دا یو ډېر غټ رقم دی، او ورځ په ورځ باندې که چېرته موږ میندې د ماشومانو تغذیه ته تلوسه توجه ونه کړي، نو حتی دا ارقام په زیاتېدو باندې دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او همکارو موسسو په دې برخه کې څه کړي دي چې د سوی تغذیه دغه کچه راکمه شي؟
د عامه روغتیا وزارت او نورو کاری شریکانو د تدوی د سویته غزي د تدوی لپاره ډیر زیات پروګرامونه لرو. خپل د سویته غزي تدوی د امر وختي د وزارت د اولویتون د جملې څخه ده. منګر پټول هیواد کې تقریبا 900 شاوخوا د سویته غزي د تدوی مراکز لرو چې هغه لاغه مشمن چې د سویته غزي باندې مساوي غوته هغه مخصوصه کما غذا چې ده هغه ورته ورکول کیږي. مومن دی هغه په منظم شکل خپل ماشوم ته ورکوي، کلینیک ته راځي، غذا اخلي، په دې رقم باندې ماشوم تغذیه کیږي او بالاخره د سویته غزي نه خلاصيږي. برله ولدینه موږ په کلینیکونو کې هلته مسلکي کارمندان لرو، ډاکتران لرو، نرسان لرو. هغوی میندو ته د ماشومانو د تغذیې په اړه باندې لازمه معلومات ورکوي او هغو ته ښیي چې څنګه شي کولی چې په مناسب شکل باندې خپل ماشومان تغذیه کړي، هغه لارې چارې ورته ښیي. همدارقم برله ولدینه هغه ماشومان چې هغه سویته غزي وي او اختلاطي وي، په دې معنی چې سویته غزي پر څنګ کې د خورزاکۍ په څنګ کې هغه یا اصالات ولري یا نور څه مشکل صحیح مشکل ولري، د هغو لپاره موږ په ټول ملک په شفخ ولایتي شفخانو کې او په ولسوالۍ په شفخانو کې د سوی تغذی د داخله بستر څنګ لرو چې د ماشومان داخله بستر کې یو کله چې اختلاطات خشو بیا ورته تغذی او سوی تغذی خشو بیرته د سالم ماشوم په شکل باندې اجتماع ته تقدیم کی.
مخکې لدې چې یو ماشوم په سوی تغذی اخته شي څه باید وشي؟
ښه پوښتنه ده. او دا هغه څه دي چې کچیرته میندې او کورنۍ مد نظر ونیسی او دا غلارې او چارې درست تطبیق کی ماشومان په سوی تغذیه باندې اغشتنه شي. ماشومان ته تغذیه چي ده د نسبت په عمر باندې په هر مرحله د عمر کې متفاوت تفاوت لري. پس په مخ شکل باید موږ ماشوم تغذیه هم کو. مثلا یو ماشوم تر شپږ میاشتې پورې باید یوازې د مور په شودو باندې تغذیه شي. د مور شودې د شپږ میاشتې پورې ماشوم لپاره کفایت کوي. که موږ بل هر څه ورکوو، خپله بل هر غذا اضافي غذا ورکول په دغه موده کې د سوی تغذی سبب کیږي، سوی تغذی ایجادولی شي. پس د شپږ میاشتې پورې که موږ یو ماشوم په منظم شکل باندې لکه څنګه چې ضرور ده هر رقم ته د مور په شودو باندې تغذیه کړو، مطمئنیم چې سوی تغذی به کله هم په ماشوم کې واقع نه شي. په دې شرط چې مور ورته منظم شودې ورکړي، د شپې ورته شودې ورکړي، د ورځې ورته ماشوم ته شودې ورکړي او درسته شودې ورکړي، د شودو ورکولو طریقه منظمه وي، درسته وي، نو ماشوم باندې سوی تغذی کیږي. کله چې شپږ میاشتې پوره شوې، د شپږ میاشتې نه وروسته د مور شودې تنه د ماشوم لپاره کفایت نه کوي، دغه د وجود ضرورتونه نشي برا تکمیلولی. نو په دې خاطر د شپږ میاشتې وروسته باید ماشوم ته متمم خواړه شروع شي. اوس که چیرته د شپږ میاشتې وروسته ماشوم ته متمم خواړه شروع نشو، بیا د پسوی تغذیه باندې اخته کیږي. متمم خواړو کې باید هغه خواړه کې باید موږ حیواني محصولات ولرو، لکه غوښه، د چرګو هګۍ، یا مثلا لکه شودې، یا د شودو محصولات ماشوم ته باید ورکو. ماشوم ته باید موږ کوشش وکړو چې میوه ورته ورکو. ماشوم ته باید نور سبزیجات ورته ورکو، په څنګ کې غوړي ورته ورکو. د غذا کې باید غوړي شامل وي د ماشوم، همدار رقم آیودین لرونکي مالګه دغه په غذا کې باید موږ واچو، او د خپل شودو تر څنګه باید ماشوم ته د شپږ میاشتې وروسته متمم خواړه ورکو. نو دا هغه لارې چارې دي چې موږ کولای شو چې ماشوم د سوی تغذیه نه د پوسته باندې موږ وساتو.
که چیرې کوم ماشوم په سوی تغذیه اخته شوی وي، نو کورنۍ څه باید وکړي، څه باید ورکړي، او څه ډول تداوي کړي
د سوی تغذیه لپاره؟ که چیرته لکه څنګه چې ما د سوی تغذیه علایم ویل چې او شدیده دنګروالی دی، د ماشوم ورځ په ورځ باندې دغه وزن د لاسه ورکول وي، مور پوهیږي چې زما ماشوم ورځ په ورځ باندې دنګریږي، وزن د لاسه ورکوي، یا هم پړسو پیدا کړی، زر تر زره باید نږدې ترین صحی کلینیک ته باید مور ماشوم ورسوي. اول تر ډاکټر نو پوښتي چې زما ماشوم وګوري چې آیا دا سوی تغذیه لري که نه لري. که چیرته ماشوم سوی تغذیه درلودله، د ډاکټر له خوا نه ورته لازمه مشورې ورکول کیږي، د غذا په رابطه باندې ورته مشورې ورکول کیږي. مور باید د ډاکټر د مشورو مطابق خپل ماشوم ته غذا ورکړي. او که چیرته خدای نه خواسته ماشوم سوی تغذیه و، هغه غذا چې ورته په کلینیک ورکړ شوې ده هغه باید ماشوم ته په منظم ډول ورکړي، په څنګ کې خپل شودي ورته ورکړي، او په څنګ کې ورته کورنۍ غذا ورکړي په منظم شکل، ماشوم د سوی تغذیه نه ان شاء الله چې ښه شي.
په افغانستان کې د ډیرو کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ځکه هم دوی خپل ماشومان ته ډیر ښه خوراک نشي ورکولی. نو که د یو چا اقتصادي وضعیت ښه نه وي، هغه څنګه کولی شي چې خپل ماشومان له خوارځواکۍ یا سوی تغذیه څخه وساتي؟
که موږ وګورو د خپل د سوی تغذیه شیو یا څونه واقعیت د سوی تغذیه چې موږ لرو، چې ما ویلی تقریبا 1,000,000 دي، او له بلې خوانه که وګورو چې هغه کورنۍ چې مطلقا د فقر د خط لاندې ژوند کوي هغه سره مقایسه کړو، نو هغه کورنۍ چې د خط مطلق د فقر د خط لاندې ژوندۍ کې شاید کمې وي، یعنی سوی تغذیې واقعیت زیات دي. او دا په دې معنی ده چې نه تنها دا چې هغه کورنۍ چې هغه فقر اقتصادي فقر سره مواجه دي، بلکې هغه کورنۍ کې چې اقتصادي فقر هم نشته دی هلته هم سوی تغذیې شته. چې زیات علت یې موږ نشو ویلی چې تنها د غذا کموالی دی، بلکې دغه نادرستې د تغذیې نادرستې طریقې دي چې په حقیقت کې ماشومان سوی تغذیې شي. یعنې میندې نه پوهېږي چې ماشوم ته څنګه غذا ورکړي. دا بیشتر زیاتره د سوی تغذیې سبب کېږي نسبت دې ته چې یو سړی مطلق د غذایي فقر سره مواجه وي. بیا هم که څوک په کور کې خدا نه خواسته داسې یو کورنۍ وي چې هغه ونشي کولی چې خپل ماشوم ته لکه هغه لازمه غذا ورکړي، ورته له هغه غذا ته دسترسي ولري، بیا دې هم کوشش وکړي چې د ماشوم غذا ته زیاته توجه وکړي. زه مطمئن یم چې په هر کور کې هګۍ پیدا کېږي، زه مطمئن یم چې په هر کور کې وریجې پیدا کېږي، زه مطمئن یم چې په هر کور کې لږ یا ډېر غوړي پیدا کېږي. که موږ وشو کولی چې دغه موجوده غذا چې په کور کې لرو د دې نه درسته استفاده وکړو، هغه سره یو ځای کړو، زه مطمئن یم چې په هر کور کې هغه کورنۍ سبزي پیدا کېږي، پالک پیدا کېږي، اتمن یو څه پیدا کېږي. که موږ وشو کولی چې دغه موجوده غذاونه کوم چې موږ په لاس کې دي د دېونه درسته استفاده وکړو، سره یو ځای کوو، مختلفې غذاګانې او ماشوم د شپږ میاشتو وروسته ورکړو، دا خپله د ماشوم د سوی تغذیې په جلوګیري کې به عمده رول ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دېونه خپرونه. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو خیچاری قدر من اوردن کو د دود دستور تر سره کول هغه څه دي چې اکثره کسانو ته عملی کول ضروری کار ښکاري. د خلکو په وینا د ښه خبره ده چې د خپلې سیمې دود دستور لکه د کوژدې په دسمال کې پیسې اچول، د ناوې روی دیدنی ورکول، د نوې زیږیدلې ماشوم مبارکي کول، د مسافر د لیدو په وخت پیسې کېښودل او داسې نور هیر نشي، ځکه دا ډول دود دستور د خپلوانو او دوستانو په منځ کې مینه ډېروي. خو په دې شرط چې دا رواجونه له توان سره برابر وي، نه دا چې له اقتصادي پلوه دومره درنه شي چې د خپلوانو تر منځ د نږدېوالي په ځای د سرخوږۍ سبب شي. دا چې ولې ځینې ملامتوونکي دودونه ورځ تر بلې ډېرېږي، علت یې د خلکو تر منځ بې ځایه سیالي ده. د ننګرهار اوسېدونکی همایون وایي چې اول د دوی په خپل کور کې له وس او توان نه پورته
تر سل تر دو سو تر پنځه سو ډالر پورې ما لیدلې دي چې یو چا ناوې ته ورکړي دي. ورکړي دي خو په دې صورت چې داسې نیولې دي خلک د ښکارۍ چې یار زما ورکړي د خپل نوم په خاطر چې اتلا نیم یو سل یا دو سو یا پنځه سو ډالر ورکړي. چاته زیاتره مې هم داسې لیدلي لکه ورور مې یا تره مې خو دا ښه کار نه ده، ولې ښه کار نه ده؟ طبعا داسې خلک مالدلې چې کس کړي دي ورکړي دي، په دا خاطر باندې لږ ذره خپل برسن سره کې غذایي اتمنې راکس کوارې کوي، اتمنې پیدا کوارې کوي، خو که چا وسه کېږي او یو ډیر محدود شی ورکړه یا پیسې نه یو بل شی دی وکړي هغه پی خوشاله چې لکه ټیکرای یو بل شی نو ښه خبر ده.
دا چې د خپلوانو په منځ کې بې ځایه سیالي څه وخت رامنځته کیږي، د کابل له اوسیدونکو مریم نمو پوښتلی. هغه وایي داسې هم شوي چې د خپل ماشومان حق نورو ته په سیالۍ کې ورکړي.
مجبور ایسو ویسو نو مونږ سره هغه پیسې را وړي دي، مونږ مجبور ایسو سیالي وسره وکړو. ما د ماشومانو نه د خلې نه واخه ما زموږ من سره کړې ده را وړي ده سیالي را وړي ده.
د پکتیا اوسیدونکی جاوید بیا وایي چې د دوی په سیمه کې کله چې کوژده کیږي نو د دستمال اخیستلو په وخت پیسې په شکور کې ټولیږي.
کله چې څوک له یو چا سره خیخي کوي د هغې د دستمال اخیستلو لپاره ځي، یا مونږ ورته وایي چې خواږه اخلي. زمونږ انانه داسې ده چې شکور راوړل کېږي، مونږ ورته شکور وایي، په شکور کې یو څه دستمال واغوي. بیا نو دا حاضرین مجبور دي چې له خپل جیبه یو څه پیسې په هغه کې واچوي چې دا د خور خوړلنې شکور دی. په هغه مجلس کې داسې کسان ناست وي چې دا توانایي نه لري چې دې ځای کې پیسې واچي، هغه ډېر کم راځي په دې هغه کې. کاشکې دا یو یا دوه وای یا درې وای، دا چې خپل خپلان څوک راځي د هغه ډېر زیات ملامتونکي کېږي د یو چا لپاره چې هغه په اقتصاد ډېر کمزوری وي.
له کوژدې وروسته بیا واده وي، په واده کې هم د پیسو راکړه ورکړه ډېره وي. لکه کله چې د ناوې موټی خلاصوي ټول راغلي کسان به پیسې پکې کړي، لاغه وروسته بیا د ناوې د مخکتنی په نوم پیسې ټولېږي. د کابل اوسېدونکي مینه وایي چې دلته هم بیا د خپلوانو په منځ کې بې ځایه سیالي د بېوسلو کسانو ملامتوي.
په نوې باندې چې یو څوک د مخ روپۍ ورکوي یا چې 500 ورکوي بل د هغه عزت نه کوشش کوي چې تر هغې ډېرې ورکړي زر ورکړي تر هغه پورته کوشش کوي په داسې حال کې چې هغوی بیوس هم نه لري. خو مونږ شاید د دې رواجونو د دې سیالیو او په هره برخه کې مثلا یو څوک تا ته ډالۍ درکوي او ته مجبور یې چې بېرته هغې ته بیا بیوس کې ډالۍ ورکړي. دا ضرور نه ده چې ته یې بېرته درکړي، تا ته یې درکړي هغه وس درلود. زمونږ ټولنه کې دا رواج دی او سیالۍ کې هر څوک کوشش کوي ځان کم رانه ولی ځان قرض دره کوي په هره برخه کې.
د کابل اوسېدونکی احمد وایي چې داسې هم شوي چې مېرمنې د کور د خرڅ پیسې په مبارکیو کې ورکړي.
مسافر راځي پیسې دي، یا د چا کور کې ماشوم پیدا کېږي پیسې دي، که پنځه کوره کې ولري لس کوره نور دا پیسې نه لري، دغه اتوان وسه نه لري. او دا خبره اکثر ځایو کې ما لیدلې دي، کور کې یو څه پیسې ورکړي دي، یو څه دپاره چې ماشومانو ته جامې واخلي یا خوراکي مواد پرې رانیسي. هغه وایي چې پلانې پیسې دې څه کړي چې هغه ورځ مې درکړي دویم ځلې که غواړي. پلانې راغلی او مبارکۍ ته ورغلم، هغې ته مې ورکړي. سفر نه راغلی یا کور کې ماشوم پیدا شو هغې ته مې ورکړي. دا بد رواجونه دي چې په برود د زمان کې د دې لمنه ټوله شي ښه خبره ده، یو ځای کې مزدوري کوي نو دوی دومره توان نه لري د ورځې ډېرې پیدا کړي، سل 500-200 روپۍ پیدا کړي. نو دا که بیا هغوی سره دغه سیالي او شریکي وکړي نو بیا هغه خپل کور دی مجبور دي ستاسو فرم ده چې هغه وسپموي، د خپل کور د خوراک د ماشومانو د جامو نه وسپموي او هغوی سره خپل رسم و رواج پر ځای. زه خپله دا عادت نه لرم، مریض پخته د څه بیا څوک د مسافر نه راغلی میوه وروړم، ولې که داسه دونه پیسې هم نه چې هغه میوه واخلم پیسې هم نه ورکوم، ورځم په ورین تندي ورسره ستړي مشي کوم. بل چا چې راته راوړي هم ډېر ورته ټینګ شوی یم، دوباره مې ورکړي واپس مې ورکړي نه مې دي اخیستي. و
د ننګرهار اوسېدونکي وږمه بیا سره لدی چې په دې پوهېږي چې په مبارکۍ کې له وس او توان نه ډېرې پیسې ورکول د کورنۍ اقتصاد ته ډېر تاوان رسوي، خو بیا هم دا کار کوي.
زه هم که رښتیا وایم کوم مې دا شنو ته څه ارزش ورکوم، مګر باید ور نه کوم. نو دا زما خپل یو منفي پوینټ دی.
افغانستان یو بېوزله هیواد دی، دلته ډېر لږ کسان شتمن دي. د ګڼو کسانو په باور دا به ښه وي چې هر سړی له خپلې برستنې سره پښې وغځوي.
په دې ښه پوهېږو چې په نن ورځ افغانستان کې د موږ او تاسو اکثریت وګړي اقتصاد یو څه ضعیف دي، نو دوی باید د هغه کسانو سره چې د دوی اقتصادي وضع ښه ده ځان په څه کې برابر کړي، په علمیت کې د دوی کوشش وکړي نه چې په دو مزخرفاتو کې.
د ځینو سیمو خلک بیا یو له بل سره سیالي نه کوي، څه یې چې په توان کې وي هغه په مبارکیو کې ږدي. په دې هکله دوه تنه د کابل اوسېدونکي وایي چې د دې کار ګټه دا ده چې یو خو خپله ځان نه قرض دره کوي، بل نورو کسانو ته هم
نه نه دا خبره نه تازه واچو لمال زر دا خبره نه بس وس خبره درو سو سلا چی سوک زرا چی سوک پنسه واچی
پیسې ور کوي که سلور کوي که زرو کوي که شلګه دا خپل کاروبار دی. نو دا روایت کده هغه ماشوم نه په کور کې تول شوې دی مبارکۍ له ورغلی با یو څه خولوات کې یو له جامې ورکی او یو له پیسې ورکی. نو هغه تک جامې نه کړی دا په یواز کې ته پیسې ورکی دا خره وای دی. دا خو دې به انسان دوستی زاپ کیږي فراخه کیږي. نو دا کار یې خره زه خو دې کار تایید کوم.
دا چې روان شناسان د دې ستونزې د حل پاک لڅوي د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمی نه مو پوښتلی دي.
خرافاتي کارونه، قانونوي کارونه، سیالۍ، همچشمۍ او رقابتونه ډېر بیخي اوج ته رسېدلي خپل. دغه په یو ډول یو ستونزه ده، دا یو خرافي کار ده، دا یو ناوړه کار ده. که موږ غواړو چې دا ستونزه حل کړو اول باید په دغه برخه کې موږ سره رسنۍ مرسته وکړي، خلکو عامه پوهاوی لوړ سي. دا خلک دا کار په دې خاطر کوي چې د دوی پوهه کمه ده. په دویم قدم کې هغه اشخاص، هغه افراد، هغه خلک چې په دغه برخه کې مرسته کولی سي، هغه څوک چې مشوره مو تر کولی سي، له هغوی سره باید مشوره وکړو. مثلا دیني علما مو سره په دې برخه کې مرسته کولی سي، ښوونکي مو سره مرسته کولی سي، او ډېر نور نخبه او مخور کسان خلک کولی سي مو سره مرسته وکړي او دا ستونزه حل کړي. دا هر هغه څوک چې دغه کار کوي دی رواني ستونزه لري. ګورئ د قران عظیم شان آیت ده، وایي اسراف ګناه ده. نو دا خو اسراف ده.